کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیرغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکه مهم خبر مسر چکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته، او ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی. د دې سفر په اړه نور تفصیل باندې خبرونه کوي. دایسي د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاول کوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی، چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. څلور نفر وسلوال ترارګر وژل شوي دي، او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال ترهګر هلته وژل شوي دي.
بلکزی دغه راز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتر زیات پوخ سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګز مبوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. ښاغلی شورش په دې نښتې کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي، خو شمېرې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی دی. د شورا پر خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسۍ او منځلار اسلام مدافع فعاله بلله ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې. هغې زیاته کړې چې که دا جایزه وګټي کنه د دې د نوماندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې په نامه یادیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و، د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام الیف ویلي چې له دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلي د بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخلېدای. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي، او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخي مسولین دي. بل ورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت ته د حکومت د جګپوړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې ترڅنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوری د روانو خبرو په اړه وری.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حده پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، په اورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنی روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نه وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، خبرونه ته شاغلست، د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ رارسېدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني یو تن قومي مشر او ځوانانو سندرو خبرې کړې دي. ټولو له ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپله خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې فالح صاحب خپل خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو، او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
آریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالیستانو د اعتراض موضوع ته د سوې دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ورسره خبرې وکړې، د ازادي راډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې د ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون وکړي، او دغه د لاریون لامل همدا و چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. په زمین کې خبریالان هم وایي چې کله چې دوی لومړی قراول ته ورسېدل، هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولی شئ، خو کامرې، مایکونه او ځینې نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقالولی.
آریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولې دوی مخانی ولې؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځایي چارواکو سره بار بار تماس ونیو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیا کې چې په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونه کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشاله را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای موسوي په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یو نسی. هغه وو چې خبریالانو وغوښتل او پریکړې وکړه چې موږ کله غونډې ته زموږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي ترڅو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دی غوی لوري اجازه را نکړل شو سره لدی چې دی ولایتي مطبوعاتي برخه سره ماډی کې ونیولې، لنورو مسولو کسانو سره ماډی کې ونیولې. اغه کارتونه چې خبريالي په نامو مونږ ترا کړل سی واغه کارتونه مور ښکار کړو او زمونږ دی خبريالانو ملګرو یو اعتراض ده هم په دې منکی چې کله دی مونږ دی میلمنه په صفت دی غونډې ته بللای تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې مونږ ترا کړی وو واغه کارتونه چې تاسو باید مونږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست، مونږ به ماغه وخت تسلیم نیولایو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي. کنه مونږ ته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بل خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوي ولسمشر دغه ډېری ژمنې کړي وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې لسو لارو ماسیره ولایت ده، پکتیاله پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لارې بند ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لارې بند ده، لکلونو را پدې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممې وازی فاتربیغه ولسوالۍ دي چې له 13 کلونو لارې ورته بند دي. د امغه پولیس دلته شهیدان شوی دي، وژل شوی دي، اوس هم په شپخانه کې دي. دوی یو شهید پروت څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه نه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو وویل چې کله دغه خبري اعلان راشي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسنی حالت په باندې پښتنې وکړي.
بلې خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی ده، ځکه چې ولایتي چارواکو دا کار نه کوي. دوی دا تصمیم نه نیول، مونږ به غونډې ته پریښي ولته بتللی وو، نو مونږ هم ورسره پریکون کړی ده. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکرار هم د عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبريالانو رسمي اعتراض وکول، ولایت سره یې پریکون اعلان کو او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبريالانو ته د خبريال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبريالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبريالان دلته یو ځای ناشتي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکون رسمن ورسره اعلان کړي.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبریالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده، دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبریالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا تاسی ازادی رادیو تا غرجی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی کیدون کیدی ده ننور دی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خبری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګاره شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولي په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولي په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومتر پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږد سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د ختکېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهور پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفي وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښوده چې منفي ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اورېدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لس کلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دې پورې په دوامداره توګه باندې رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړه له سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل وي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلي چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوی ندی، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی سر
ډیر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوی غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیله نږدې 3 وسوي، خو پرمختګ ته یې څومره هیله مند دی؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه دغه سوله او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیر میاشت په 12 دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې داسې په یو ورځ په طرز العمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د 3 تیر شوې دي، له طرز العمل لاندې راوتلي. نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرنیان خو تر ډیره هغه غوښته خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لا نه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې دغه شرطونه مخکې چې دی عنافي فقيه په چارچو کې مثلا مذاکرات کوي جعفری شتي د خپل دواړه طرفا غوړ شي د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم ډیر خلل به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولې بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یو یما کلیزه به په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان دی مهاجرت او بیا به منګا تا هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا منګا وکولای شو بیرته په یو ټاغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې له خطر چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رای ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې شکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکل له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي کشري د طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی د اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت تا عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوند کې جوار ډیر کرل سی وی یخ دی جوار نه په خېج مور هم دغه جورو ته په تمو وو اوس بنجا سپیره تو چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړی
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنی رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترماینز شخصي دوستانه اړیکې یادې کړې سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لارې غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقل لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام